نو ته چې نوریاس نوري چمتو کړی دی. سرکم پامکری چو مهم و خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه ځانګړي شي. فلسطیني روغتیایي کارکوونکي وایي نن پر غزې د اسرائیل په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د جنوبي اسیا درې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن وروستي هیواد کمبودیا ته رسېدلی دی. د سوریې نوی اپوزیسیون وایي چې پریکړه یې کړې چې خپل مرکزي دفتر به په مصر کې پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه ځانګړي شي. د کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت ټینګښت ډېر اړین دی.
چالشای بسیار عمده است در رای انتخابات وجود داره که ما نمیتونیم از او واقعیت فرار کنیم که بحث امنیت در افغانستان.
د وای د افغانستان د انتخاباتو پر وړاندې هم د ستونزې چې موږ نشو کولای هغه له پامه وغورځوو. هغه په افغانستان کې د امنیت بحث دی. سره له دې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له نیټې سره مخالفت وکړ، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا نیټه د اساسي قانون پر اساس اعلان شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1393 هجري لمریز کال د وري په 14 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې غیر مسؤولې وسله والې ډلې جوړې کړي. د جمهوري ریاست ویاند ایمل فیزین ویل چې حکومت به یوازې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
کوری د افغانستان حکومت هیڅکله نه غواړي چې غیر مسؤول مسله افراد یا ډلې په افغانستان کې فعالیت ولري، څه هغه ملیشي دي څه اربکۍ دي. د دوی ټول په خلاف د افغانستان حکومت همیشه خپل خف څرګند کړی دی. موږ هیڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې غیر مسؤول مسله ډلې موجودې واوسي.
تر دې مخکې په هیواد کې د جهادي شورا د جوړېدو او دغه راز د وسلو د ویشلو په اړه ځینې راپورونه ورکړل شوي وو. د سړک جوړونې د یو شرکت دوه انجینران نن د شبرغان اندخوی په لویه لار د وسلوالو لخوا تښتول شوي. د جوزجان د والي مرستیال فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې د تښتول شوو کسانو څخه یو بنګلدیشي تبعه او بلې افغان دي. د جوزجاني په وینا د دې کسانو د پلټنې عملیات دوام لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال د نهو طالبانو د وژلو او شلو نور د نیولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات تېره ورځ د ملي پولیسو، ملي پوځ، ملي امنیت او ائتلافي ځواکونو لخوا په کابل، کونړ، کندهار، هلمند، دایکنډي، فاریاب، اروزګان او فراه ولایتونو کې شوي. د خبر پاڼې له مخې په عملیاتو کې یوه اندازه نشه یي مواد او مهمات هم نیول شوي دي. فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي د دوشنبه پر ورځ پر غزې د اسرائیلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه نور وژل شوي. په دې سره د حماس د وسله والو او اسرائیلو ترمنځ روانه شخړه شپږمې ورځې ته داخله شوې ده. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی جنګي الوتکو تېره شپه پر غزې د اتیا او په شاوخوا کې بریدونه ترسره کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل په دغو بریدونو کې هغه ودانۍ په نښه شوي چې ګمان کېږي د حماس لوړ پوړي چارواکي پکې اوسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویلي چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د عربي هیوادونو له مشرانو سره به په دې اړه خبرې کوي. آشتن په دې اړه خبرلان ته هغه مهال څرګندونې وکړې چې نوموړي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع او چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن بروکسل ته ورسېده. زه د بشري تلفاتو په اړه ډیره اندېښمنه یم، خو ما تل په ټینګار ویلي دي چې موږ په غزه کې د شخړې یو اوږد مهاله هواري ته اړتیا لرو. زه هلته درې ځلې تللی یم او موږ باید داسې لارې ومومو چې د راکټونو د دا ډول بریدونو مخه ونیسو چې موږ ولیدل، او همدارنګه باید د سیمې د خلکو لپاره سوله او امن راولو. له بلې خوا ټاکل شوې چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون مصر ته ورسیږي، چیرې چې نوموړی به د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره د هغو هڅو په باب وغږیږي چې د دې اوربند لپاره پیل کړي دي. د پاکستان د یو اسلامي ګوند پخوانی مشر نن په مومندو قبایلي سیمه کې له یوې ځانوژونکي حملې بد شو. پاکستاني چارواکو وویل چې ځانوژونکي چاودیدونکي مواد د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند پخوانی مشر قاضي حسین احمد د موټرو کاروان ته نږدې وچول. په دې پیښه کې د هغه درې ملګري او ساتونکي برسیرن ټپي شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جنوبي اسیا درې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن وروستي هیواد کمبودیا ته رسیدلی دی. په پینومپین کې به اوباما د ختیځې آسیا په سرمشریزه کې چې د آسیان په نامه یادیږي او غړي هیوادونه هر کال غونډه کوي ګډون وکړي. هغه به دغه راز د کمبودیا له صدر اعظم هن سن سره چې ډېره موده پر دغې څوکۍ پاتې شوی خبرې وکړي. اوباما په کمبودیا کې د بشري حقونو د ناوړه سابقې مسله هم راپورته کړي. اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې کمبودیا ته ځي. اوباما نن مخکې په برما کې و، چیرې چې هغه د برما د اپوزیسیون له مشر آنګ سان سوچی سره په رانګون یا یانګون کې د هغې په کور کې وکتله او هغه یې د ډیموکراسۍ یوه سمبوله وبلله. د سوریې نوی اپوزیسیون وایي چې پریکړه یې کړې چې خپل مرکزي دفتر به په مصر کې پرانیزي. د مصر د مینا خبري اژانس وویل د سوریې د اپوزیسیون او انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف مشر معز الخطیب دغه اعلان په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یو بیان کې وکړ. په هر صورت له غونډې وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت له خوا په لنډ خپاره شوي بیان کې دې مسلې ته چې د سوریې نوی اپوزیسیون به خپل مرکزي دفتر قاهرې ته ولېږدوي څه نه دي ویل شوي. او د جرمني دفاع وزیر وایي دی هیله مند چې د ناتو غړي ترکیه به له دې سازمان وغواړي چې له سوریې سره په پوله د پاترویت دوله له ځمکې هوا ته توغندي ځای په ځای کړي. توماس د مایزر دغه څرګندونې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته له رسېدو سره سم وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له غونډې مخکې وویل چې تر اوسه په دې اړه له ترکیې رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې، خو که داسې غوښتنه ترې وشي نو هغې ته به په خپل کار کې لومړیتوب ورکړي. دا اوس د ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. افغان حکومت وایي چې د بګرام زندان د سپارلو مهلت پای ته رسیدلی او د امریکا پاوز باید ژر تر ژره د دې زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري. دا مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
حقیقت که معلوم شی تبصره هم پی بانده پا وضاحت که دلی شی که حقیقت معلوم نی ندایه و گنگه موضوع صرف دی امریکایان و اوزمان دی خاص و حلقو دی حکومت منز شده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ډیر ژر به د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي او د سولې عالي شورا هغه اوازې تایید کړي دي چې په قطر کې د سولې د هڅو نوی پړاو پیل شوی.
وایی دنه ده چه ده سفر قطر تا یو مانا لری یا دیده یا مفهوم و مانا و منشانه ده سفر نده.
په نړیوالو مسایلو کې به په منځني ختیځ کې د حالاتو وروستی حال درکړو او په پاکستان کې د ډی اته د نړۍ د پراختیا په حال کې هیوادونو د سرمشریزې په اړه معلومات درکوو. او که د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور زړه پورې مطالب هم لرو چې اورېدای شئ. افغانستان د دولت ریاست له متحدو ایالاتو څخه غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسولیتونو د پوره انتقال او د بندیانو د سپارلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ولسمشر حامد کرزی وایاند ایمل فیضی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل لسګونه زندانیان چې د محکمې د پریکړې له مخې باید آزاد شوي وای له هم د امریکایي ځواکونو په بند کې ورځ شپې سبا کوي. هیمل فیضی هله وخوده چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د بندیانو د سپارلو ځنډیدل د واشنگتن او کابل ترمنځ پر امنیتي تړون اغیز ونه کړي. د دې موضوع جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال نسیم شفق پر راپور کې.
د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې له ولسمشر کرزی سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې اړه د پریکړې لپاره دوه میاشتې وخت غوښتی و. د خاغلی فیضی په خبره اوس هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي.
وایی مهلت دو ماهه سپری شده قسمی که اعلامی هم آمده که
دی وایی لکه سنگه چه پا اعلامیه که هم راغلی دا دو میاشتنه مده پای ترسیدلی. مون سمره جر چه امکان ولری افغان حکومت تا دا بگرام زندان دا سپارلو غوختون کیو. هغه بندیان هم باید جر خوششی چه دا محکمه لحکم سرسامی براعت ترلاسه کرده دی. ایمال فیضی سرګند کړه چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیونی او افغان حکومت ته د بندیانو نسپارل افغانانو ته د دې زندان د چارو د سپارلو له تړون څخه سرغړاونه او د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول دي. د ولسمشر کرزی ویان وویل څه باندې اویا تنه بندیان چې محکمې د خوشی کولو پریکړه کړې لا هم له امریکایي ځواکونو سره په بند کې دي. هغه سربیره پر دې چې د دې بندیانو پر آزادولو او افغان حکومت ته د ټولو زندانیانو پر سپارلو ټینګار وکړ، هیله وښوده چې دا مسأله د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په هکله پر خبرو اترو سیوری ونه غوړوي.
امیدوار هستیم چې هیڅ نوع تاثیر د بالای مذاکرات ما کې در حال جریان است نداشته.
دی وایي مونږ هیله لرو چې دا موضوع د امنیتي سند په اړه پر خبرو اترو چې اوس روان دي اغیز ونه کړي. افغان حکومت غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، ځکه چې دا د استراتیژیکو همکاریو د سند یو برخه ده. مونږ د دې سند د لاسلیک کېدو پلوي کوو، خو ځینې شرایط او سری کرښې هم شته، لکه د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې. دا هغه موارد دي چې مونږ ترې نه شاته کیږو، خو په عمومي توګه مونږ د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي یو. ایمل فیضی وویل چې امریکا په داسې حال کې یو شمیر بندیان ځان ته له امنیتي پلوه ګواښ بولي چې د ده په خبره په اړه یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته.
د افغان ولسمشر د ویاند ایمل فیضی د مطبوعاتي کنفرانس جزئیات مو اوریدل چې نن یې په کابل کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو څخه غواړي چې د بګرام زندان بشپړ مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپاري، او په دې برخه کې پر هغو ژمنو عمل وکړي چې دوه میاشتې مخکې له افغان حکومت سره کړې وي. همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره په مرکه کې وڅېړله، او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې کومه موضوع د افغان حکومت او د امریکا د پاوځ ترمنځ پر دې موضوع لانجه راپارولې ده.
خبره اصلا داسې ښکاري چې د امریکایي خوا په دې باندې مطمئن نه دي چې د افغان حکومت به وکولی شي دا زندانیان سم محاکمه کړي، او یا حداقل که په دوی باندې تورونه ثابت هم شي او وساتل شي په دې زندان کې، که دوی حکومت وسپاري دوی به جوګه شي د دې چې دا وساتلی شي.
او د افغان حکومت ملاحظات څه ده؟ فکر کوي چې دا توان لري؟
افغان حکومت وایي چې دا زموږ حاکمیت ده، او موږ تاسو سره پیمانه امضا کړی څو میاشتې مخکې چې دوه میاشتې تاسو ته وخت درکړ شوی و، نو اوس هغه موده پوره ده، باید چې حتما تاسو زندانیان او زندان ټول افغانستان ته حکومت ته تسلیم
کړئ. ستاسو په نظر پوهان صاحب د کوم اړخ ملاحظه ډېره په زړه پورې یا ډېره منطقي ښکارېږي تاسو ته؟
که مونږ د افغان د خوا موضوع وڅېړو، نو دې کې شک نشته دی چې د خپل افغانانو موجودیت د زندانیانو د بل چا په لاس کې دا داسې لازمه او منطقي خبره نه ښکاري. دا بیا خصوصا چې د افغانستان په خاوره کې هم واقع وي او کنټرول بیا د پردیو په لاس کې وي.
مګر پوهان صاحب،
افغانستان خواته وسپارل شي.
مګر پوهان صاحب، دا هم په یاد وساتئ چې په بغلان کې، په کندهار کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې سلګونه زندانیان ډېر اسانه د امنیتي ځواکونو له منګولو تښتېدلي دي.
همدغه تشویش دی چې امریکایان هم لري چې هغوی اظهار کوي چې دا د ستاسو د حاکمیت او د استقلال په دې مورد کې مونږ کوم شک نه لرو او ورته رعایت کوو، احترام هم لرو، اما په دې باور نه لرو چې تاسو به دا زندانیان وساتلی شي. ولې چې دا زندانیان هغه ګروپو پورې او شبکو پورې تړلي دي چې هغوی په هر ترتیب چې وي تاسو نه ځانونه بې محاکمې نه هم خلاصولی شي او درنه تښتي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې افغانانو ته د بګرام زندان د سپارلو پر جزئیاتو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا تایید کړی ده چې یو شمیر د سولې د عالی شورا ځینې غړي او یو شمیر افغان کارپوهان په قطر کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیل لپاره هغه هیواد ته تللی دي. د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خبرو کې نه دی شامل. معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپور نو وای د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې د افغان حکومت له وسلوال مخالفینو سره یو وار بیا هم په قطر کې د سولې خبري پیل کړي. ځینې رسنۍ په خپل راپور نو کې ویلي چې د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي لکه مولوی وکیل احمد متوکل، مولا عبد السلام ضعیف او د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدا په همدې هدف قطر ته په سفر تللي. د سولې د شورا یو غړی مولوی شهزاده شاهد د دوشنبه پر ځزادي رادیو ته ویل چې مولا سلام ضعیف او وحید مجدا هم د اوس په قطر کې دي. شاغلی شاهد ویل چې دا سفر رسمي نه دی او افغان حکومت هم په خبر نه دی، دغه کسان سفر هم به هدف نه دی.
دا سیده چې سلام ضعیف سفر کړی دی، مجدم سفر کړی دی. البته دې شک چې مجدم صاحب یا سلام ضعیف د طالبانو سره همدردی لري او تاسو ګورئ چې دا وایي په اړه معلومات هم لري. تفسیرو کې داسې معلومیږي چې هغه یو قسم نمائندګي کوي غیر رسمي. نو باید نه ده چې دا سفر قطر ته یو معنا لري یا دې یو مفهوم او معنا او منشانه دا سفر نه دی.
خو مولوی شاهد ټینګار کوي چې په افغانستان کې اوسنۍ روانې ستونزې او د سولې بهیر خورا پیچلې دي او د سولې لپاره کوششونه باید د ټولو ښکېلو خواوو په همغږۍ سره وسي. په قطر کې د وسلوال طالبان او امریکا ترمنځ د سولې خبرې د روان میلادي کال په سر کې پیل شوې وې چې بیا د طالبان لخوا بندې شوې. وسلوال طالبانو هغه وخت په یو خبر پانه کې ویلي و چې د سولې په دوه خبرو کې د امریکا درز ګونګو، نو ځکه یې ورسره د سولې خبرې بندې کړې. افغان حکومت امریکایي چارواکو او وسلوال طالبانو تر اوسه قطر ته دغو کسانو د سفر په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه داسې وخت خپرېږي چې تېرونی د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و. دغه سفر چې د سولې عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ وسو، د پاکستان حکومت د طالبانو نه تنه غړي له خپلو زندانونو آزاد کړل. د سولې عالي شورا مشر د دغو زندانیانو آزادول د سولې د خبرو لپاره مهم کار وباله او ویل چې پاکستان د نورو طالبانیانو د آزادولو ژمنه هم کړې ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ډیر ژر به د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت ټینګول ډیر ضروری کار دی. له کابله د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات اوروي.
که څه هم د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه یو لړ مخالفتونه موجود دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې تر دوه میاشتو پورې به د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وایي چې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې اصلي خنډ دی او دوی هڅه کوي چې امنیتي ځواکونه سر له اوسه د رای ورکولو مرکزونه خوندي کړي. ښاغلی مانوي د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه به په عصري وسایلو او تجهیزاتو سمبال شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخاباتي مرکزونه سروې کړي او د جی پی اس له نوي سیستم سره یې موقعیتونه ځانګړي شوي. د دې کمیسیون لخوا د رای ورکولو کابو وزره مرکزونه په پام کې نیول شوي او تر دوه یا درې میاشتو پورې به دا مرکزونه له امنیتي ارګانونو سره شریک شي. تر څو یو کال موده چې پاته ده، دوی د دې مرکزونو د امنیت د ټینګښت په اړه موږ ته ډاډ راکړي.
ټاکل شوې ده د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1393 ملمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نیټه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټاکلې ده، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي له دې نیټه سره مخالف دي او اندېښنه کوي چې د افغانستان په سړو سیمو کې به ګڼ شمېر خلک ونه شي کړای چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ولسی جرګې کې د دایکنډي ولایت استازي محمد نور اکبری هم ورته نظر لري.
ولایات زیادی از افغانستان ولایت سردسیر مخصوص
د افغانستان یو شمیر ولایتونه ډیر یخ او غرمی دي، لکه بامیان، دایکنډي، بادغیس، جوزجان، اورزګان، غور، بدخشان او داسې نور. کچېری نیټه همدا د حمل شپاړه سموي، زه په ډاډه توګه وایم چې اوسیدونکي د خپل رایو له کارولو څخه محروم پاتې کیږي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی ټینګار کوي چې د راتلونکو انتخاباتو نیټه هغه مهال بدلیدای شي چې کوم قانوني خنډ نوی موجود او یا هم د کومي ملي اجماع لمخې پکې تغییر راشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د نیټې پر سر د مخالفتونو سربیره امنیتي ستونزې هم له اصلي خندونو څخه بلل کیږي او د امنیتي چارواکو له ډاډ سره سره داسې اندېښنې شته چې خی راتلونکو انتخابات له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او په مجموع کې د هیواد په 11 لویو ښارونو کې خبرونه کوي. د کابل بانک په قضیه کې د 22 تورنو کسانو د علني محاکمې بهیر نن پای ته ورسید. د کابل بانک د قضیه د حل ځانګړې محکمه وایي چې د تورنو کسانو د اعتراضونو په اړه د اسنادو لراټولولو وروسته محکمه خپله نهایي نتیجه اعلان کړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د علني محکمې په وروستۍ ورځ د دغه بانک درې پخوانیو کارکوونکو او د بانک د امنیتي کمپنۍ رئیس خپل دفاعي ولوسته. د کابل بانک د آی ټي عامر طارق میران، د بانکداري د برخې مسؤل ناصر کروړ، د قانون د برخې کارکوونکی محبوب شاه فروتان او د امنیتي کمپنۍ مشر وحید الله فیروزی هغه کسان وو چې د دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شول. مؤظف ترنوال دغه کسان په دې تورن کړل چې دوی د ډله ییزو پورونو له جریان خبر وو، خو بیا یې هم په غیر عادي ډول قرضې لاسلیک کړي دي. خو دغو کسانو د سرنوال لخوا پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل او ویلي چې دوی د پورونو د ورکړې اجرایي واک نه درلود او د عامل او سارون کې پلاوی په جوړښت کې هم شامل نه وو.
د قرضو اسناد دومره په مهارت جوړ شوي چې نه مونږ، نه افغانستان بانک او نه خارجي تفتیش په دې پوه شوی وو چې دا څه دي. دا د هغو دوو جلسو پر مهال لیکل شوی چې مونږ حاضر وو. پاتې اسناد مونږ نه دي لاسلیک کړي. که مو لاسلیک کړی هم وای، دا واک زمونږ سره نه و، ځکه مونږ د عامل هیئت غړي نه و. مدیره هیئت مونږ ته ویلي وو چې تاسې د مشتریانو لیستونه له موجودو تورو لیستونو سره پرتله کړئ، کاپي واخلئ او لاسلیک پرې وکړئ.
مؤظف سرنوال د کابل بانک د امنیتي کمپنۍ مشر وحید الله فیروزی هم تورن کړ چې په دریو لویو قرضو کې لاسلیک کړی او د پورونو په ورکړه کې هم برخه لري. خو وحید الله فیروزی د سرنوال ادعا رد کړه او ویلي چې د امنیتي کمپنۍ د مشر په توګه په دریو قضیو کې د شاهد په حیث لاسلیک کړی دی. فیروزی وایي د قرضو د ورکړې په برخه کې هیڅ مسؤلیت نه درلود او د کابل بانک رسمي کارکوونکی هم نه وو. د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د علني محکمې لړۍ تیره چهارشنبه پیل شوه چې په لومړۍ ورځ د دغه بانک د رئیس او مرستیال په ګډون 50 کسانو خپله دفاعیه محکمې ته وړاندې کړه. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان بانک ځینې چارواکي او د کابل بانک ځینې عادي کارکوونکي هم د خپلې دفاعیه د وړاندې کولو لپاره محکمې ته حاضر شول. د کابل بانک د ځانګړې محکمې رئیس قاضي شمس الرحمن شمس د محکمې په پای کې له مؤظف سرنوال څخه وغوښتل چې د تورنو کسانو د ادعاو په وړاندې اسناد راټول کړي.
اوس
موږ له سرنوال صاحب څخه اسناد او دلایل غواړو تر څو د تورنو کسانو قناعت حاصل شي. له دې سره به هغه اعتراضونه حل شي چې تر اوسه نه دي حل شوي. موږ به له دې کارونو وروسته خپل تصمیم ونیسو. په مجهولو حالاتو کې قاضي هیڅوک نشي کولی.
شاوخوا دوه کاله وړاندې کابل بانک وروسته له هغې له سقوط سره مخ شو چې څه باندې 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه له دغه بانک څخه وویستل شول. د بانک له سقوط څخه وروسته حکومت د دغه بانک کنټرول په لاس کې واخیست او دا مهال د نوي کابل بانک په نوم فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په همدې خبرونه کې په منځنی ختیځ کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه معلومات درکو. خدا شبه یو عاجل خبر لرو له هلمند. ویل کیږي چې د هلمند د نوی والی پر قطر حمله شوې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نورو معلوماتو لپاره د شبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب،
الحاج محمد دین او هلمند الهام یو کاروان چې لسګونه موټر پکې ودا کرګانو سنګینو ته دا په پرسال کې د شرام په امتول سوي کې د ټول شمالي ولسوالۍ په څیر د کومو شرام شرور او مخاورو علاوه وخت غونډه راځي کې په دې غونډه په شمالي ولسوالۍ کې د شوه په تاګ او هم چې د کار پر مخې باندې پاس کړو چې څنګه د کابل نتیره زو چې په تابعیت ولسوالۍ دا و چې دایسي سره حاضر راځي.
د ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای و چې د هلمند د والی پر کتار د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول. هله د چې تاسو کافی معلومات لدی راپور نه اخیستې وي ځکه چې د تلیفون د خراب کیفیت له وجې زمونږ د خبریال اواز ډیر روښانه نه اوریدل کېده. خو داسې ښکاري چې په سنگین ولسوالۍ ته د هلمند والی روان وو او هلته له مشرانو سره د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه غوښتل چې خبرې وکړي چې د امنیتي کتار باندې حمله شوې ده. د ازادي راډیو په پاتې خبرونو کې به په دې اړه معلومات درکړو. پاکستان به د پنځشنبه په ورځ د پراختیا په حال کې د اتو هیوادونو یا ډی اته د مشرانو کوربوي. په دې ټولنه کې اته ستر اسلامي هیوادونه غړیتوب لري او هر کال په یو هیواد کې نوبتي غونډه کوي. د دې سازمان مقدماتي غونډې نن پیل شوې او د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړه چې د خپل هیواد د صادراتو اندازه به لوړه کړي. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د پاکستان صدر اعظم رجب پرویز اشرف نن په اسلام آباد کې د پراختیا په حال کې د تو هیوادونو دی 8 د سازمان په مقدماتي غونډه کې وویل پاکستان غواړي چې له نورو هیوادونو سره خپل تجارت ته وده ورکړي. شاغلی اشرف نن په اسلام آباد کې د څلور ورځنی نندارتون د پرانیستي غونډې ته وویل په هیواد کې د سوداګرۍ امکانات زیات دي او غواړي چې نورو هیوادونو ته د خپل صادراتو اندازه ډېره کړي.
By engaging with our regional partners we aim to increase
د وویل ل خپل سیمه ایزو شریکانو سره په ګډه موږ غواړو چې سیمه ته خپل صادرات د 25% ته زیات کړو. همدارس د پاکستان لخوا د آزاد تجارت FTA پر جزئیاتو کار کوو. په دې ډول پاکستان هیل لري چې په دی 8 کې خپل شریکانو سره تجارتي اړیکې چې ډېر اړتیا یې ده زیات پراخ کړي. د پراختیا په حال کې د سترو هیوادونو د سازمان دی 8 بنسټ په 1999 میلادي کال کې د ترکیه لخوا یې شودل شوی. دغه سازمان هدف په نړیوال اقتصاد کې د غړو هیوادونو د رول پراختیا، د سوداګریزو روابطو لا ټینګولو لپاره د تازه لارو موندل، په نړیواله کچه په سترو پریکړو کې د برخه اخیستلو لپاره د زمینی برابرول او د ژوند د کیفیت لوړول دي. په دغه سازمان کې اته ستر اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، اندونیزیا، ایران، مالیزیا، نایجیریا او پاکستان غړیتوب لري. د ودی په حال کې د اتو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه به د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي قاهره ته روان شوی څو په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د مصر د هڅو ملاتړ وکړي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په برکسل کې په خپل غونډه کې د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کوي. د اسرائیلو پوځنن په اعلامیه کې ویل چې تیر شپه یې لږ تر لږه اتیا هوایي حمله کړې دي. په غزه کې نن د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو شپږمه ورځ ده. یو ځل بیا فرشته جلال زئی د دې موضوع له تفصیل سره.
ټاکل شوی چې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د بروکسل په غونډه کې د غزې پر حالاتو هم خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بلجیم کې وویل اسرائیل د ځان د دفاع حق لري خو د پر اسرائیل ژغ وکړ چې د زغم څخه کار واخلي. اندرس فوګ راسموسن وویل چې د دوی سازمان د منځني ختیځ په حالاتو کې د ځان لپاره د کوم ځانګړي رول لوبولو ځای نه ویني.
Let me stress that NATO is not involved.
دوی اجازه راکړي چې ټینګار وکړم چې ناتو ترن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه کې دخیل نه دی او د ځان لپاره د کوم رول لوبولو ځای نه ویني. خو بیا هم زه په غزا او اسرائیل کې د روان تشدد لامل اندېښمن یم. په غزا او اسرائیل کې د ویګونا وګړو په مړینه خوشاله یم. اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د غزې څخه پر اسرائیل د حمله مخنیوي باید وشي. نړیواله ټولنه د اسرائیل څخه هم غواړي چې د زغم څخه کار واخلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن نن وویل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د سیمې د عربي هیوادونو د مشرانو سره یې خبرې کړې دي. میرمن آشتن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو او د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې ده. د نن په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
I'm very concerned about the loss of life. But I've also been saying consistently for a long time that we need
زه د خلکو د وژل کېدو په خاطر ډیره اندېښنه لرم. خو ما د ډیری مودې راهیسې دا خبره کړې چې د غزې لپاره د اوږدې مودې حل ته اړتیا لرو. زه درې واري حالت تللیم او وایم چې له هغه ځایه باید د تشدد څخه د ډکو راکټي حمله مخنیوي وشي. د ټولې سیمې خلکو لپاره باید سوله او ثبات ټینګ شي. رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اسرائیل ته روان دی. خو دقیقا نه دی ویل سوی چې دی به څه وخت اسرائیل ته ورسیږي. بان کی مون به په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د مصر د هڅو ملاتړ وکړي او نن به په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مرسی سره وګوري. د چین حکومت نن ژغ وکړ چې ټول اړخونه باید د امکان تر حده پوري د زغم څخه د کار اخیستلو هڅه وکړي او پر اسرائیل یې ځانګړی ټینګار کړی دی.
په غزه کې د اسرایلو او فلسطینی ځواکونو ترمنځ د روانې شخړې په اړه د نړیوالو د عکس العمل پر څرنګوالي د فرشتې جلال زی راپور وو. دا وخت د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ملیحه احراری سټوډیو ته راغلې. ملیحه جانې سلام.
تشکر. سلام به شما آقای تکل. مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هستید در مسائل افغانستان میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان از امریکا میخواهد در تعهدات خود برای انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان عمل کند. و هم خواهید شنید که محکمه علنی 22 تن از متهمان دخیل در قضیه سقوط کابل بانک امروز پایان یافت. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکار رام جاوید نعیمی که در استودیو با ماست.
سرخط خبرها. دو ماه دیگر مراکز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهد شد. در نتیجه حمله بالای کاروان موترهای والی هلمند و قمندان امنی این ولایت 3 پلیس کشته شدند و حداقل 10 فلسطینی در نتیجه تازه‌ترین حملات اسرائیل بر غزه جان دادند. مشروع خبرها. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تا دو ماه دیگر مراکز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلان میکنند. فضل احمد مانوی رئیس این کمیسیون امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که تامین امنیت این مراکز از اهمیت مهم برخوردار است.
در حدود 7000 مرکز پیش بینی شده تا 2 یا 3 ماه دیگر مراکز انتخاباتی را ما به جانب نیروهای امنیتی شریک می‌سازیم که تا 1 سال دیگر فرصتی که وجود دارد نیروهای امنیتی باید بالای امنیت مراکز انتخاباتی با ما اطمینان بدهند.
انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه عمل سال 1393 شمسی برگزار شود. کاروان موترهای والی هلمند و قمندان امنی این ولایت امروز در یکی از مناطق هلمند هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این کاروان که از شهر لشکرگاه به سوی ولسوالی سنگین جایی که قرار است فردا یک نشست بزرگ برگزار شود هدف حمله قرار گرفت. در این رویداد 3 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که نشست فردا با شرکت مقامات ولسوالی‌های هلمند برگزار خواهد شد. مسئولیت رویداد امروز را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به هیچ کس اجازه نمیداد که گروه‌های غیر مسئول را در کشور ایجاد کند. با گفته مقامات اظهارات اخیر وزیر انرژی و آب نشان دهنده موقف حکومت نیست. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت که حکومت تنها از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند.
گویید افغانستان حکومت هیچ کله نغواړي چې غیر مسئول مسلح افراد یا ډلې.
ببینید حکومت افغانستان هیچگاه نمیخواد که افراد غیر مسئول مسلح یا گروه‌های مسلح در کشور فعالیت داشته باشند. برخلاف همه اینها حکومت افغانستان همیشه موقف خود را روشن ساخته و ما هیچگاه نمیخواهیم که در افغانستان گروه‌های مسلح غیر مسئول تشکیل شود. این اظهارات در حال صورت میگیرد که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان گفته که به خاطر تامین امنیت کشور پس از سال 2014 میلادی در تلاش ایجاد شورای مجاهدین است. و وزارت دفاع افغانستان گفته که به دنبال راه اندازی عملیات تصفیه عقاب در ولایت ننگرهار 17 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. در خبرنامه این وزارت همچنان آمده که در جریان چند عملیات دیگری نیروها در ولایات میدان وردک، غزنی و اروزگان 3 مخالف مسلح دولت کشته و 2 تن دیگر با مقدار سلاح و مهمات گرفتار شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات صحی در فلسطین میگویند در نتیجه حملات هوایی اسرائیل صبح امروز حداقل 10 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات برای ششمین روز پی هم ادامه داشته و حالا تعداد تلفات در فلسطین به 85 تن رسیده است. اردوی اسرائیل امروز در اعلامیه گفت تیاره‌های این کشور در جریان شب 80 حمله را بالای غزه انجام دادند. در این میان کاترین هاشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در دیدار با وزیر خارجه سویدن در بروکسل از وضعیت فعلی جنگ غزه ابراز نگرانی کرد.
I'm very concerned about the loss of life.
من به خاطر تلفات جانی خیلی ها نگران هستم، اما من برای یک مدت طولانی به صورت مکرر گفتم که ما نیاز داریم تا یک راه حل دائمی را برای غزه دریابیم. من برای 3 بار در آنجا بودم و ما باید راههایی را دریابیم که از این گونه حملات راکتی خشونت‌آمیز جلوگیری شود.
از جانب هم قرار است امروز بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد وارد مصر و اسرائیل شود. ائتلاف نو مخالفین در مصر میگوید تصمیم گرفته تا مصر را به حیث مقر اصلیش تعیین کند. خبرگزاری مینای مصر گزارش داده که مواز الخطیب رهبر ائتلاف مخالفین سوریه و نیروهای انقلابی این اعلان را در دیدار با محمد عمر وزیر خارجه مصر در قاهره اعلان کرد. اما در اعلامیه وزارت خارجه مصر که پس از این دیدار نشر شده، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که ائتلاف مخالفین سوریه به پایتخت مصر منتقل خواهد شد. وزیر خارجه آلمان میگوید انتظار دارد ترکیه از متحدین ناتو بخواهد تا راکت‌های پاتریوت یعنی زمین به هوا را در سرحد این کشور با سوریه جابجا کند. در این میان آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفته که تا حالا کدام تقاضای رسمی از سوی ترکیه در این مورد صورت نگرفته است. ما تمامی پلان‌ها را در صورت نیاز به خاطر دفاع و حفاظت از ترکیه روی دست داریم. این پلان‌ها بر اساس ضرورت تنظیم خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که از ترکیه به صورت دفاعی حفاظت خواهد شد، و اگر ما پیشنهاد رسمی را از ترکیه به خاطر این گونه محافظت دفاعی دریافت کنیم، این تقاضا به حیث یک نیاز فوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین مقصد سفرش به جنوب شرق آسیا امروز وارد کمبودیا شد. قرار است اوباما در اجلاس کشورهای شرق آسیا در کمبودیا هم شرکت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنان با اون سین صدر اعظم کمبودیا دیدار می کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این با آنگ سان سوچی رهبر مخالفین حکومت برما در رانگون پایتخت این کشور دیدار کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد در تعهدات خود برای انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان عمل کند. مقامات پیشین طالبان به گفته شورای عالی صلح برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح به طور غیررسمی به قطر سفر کردند. محکمه علنی 22 تن از همکاران قضیه کابل بانک امروز پایان یافت و مقامات امنیتی در هرات 3 تروریست را در لباس و آرایش زنان دستگیر کردند. زنان در هرات واکنش نشان دادند.
روی در به من نشون دهید که ما اینو نالت کنید. خدا نالت کنید. نفهمید جوانان ما کده که نکشته میشن. به لباس زنان بیاید. ابری ما زنه کار بردم. اگه ندید تا اعدام کنم مام رزی میشم از دولت. همه پاخو جمع میکنم.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 دقیقه. در خبرها شنیدید ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد به تعهدات خود برای انتقال کامل مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان و تسلیم دهی تمام زندانیان عمل کند. سخنگوی آمد کرزی در این مورد امروز در کابل سخن گفت و امل فیضی می گوید ده ها زندانی به اساس فیصله محکمه باید رها شوند و اما هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی به سر می برند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مهلت برای برداشتن گام‌های عملی از سوی آمریکا در خصوص تسلیم دهی همه از زندانیان زندان بگرام به جانب حکومت این کشور و افغانی شدن کامل امور این زندان خاتمه یافته است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور کرزی برای اتخاذ تصمیم در زمینه دوما مهلت خواسته بود. با گفته وی حالا زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده اقدامات را روی دست بگیرد.
پیشنهاد رئیس جمهور باراک اوباما در این تماسی بود که چون در او وقت انتخابات ریاست جمهوری در پیشروشان بود، گفتن که ایشان بسیار مصروف هستند و از رئیس جمهور خواهش کردند تا برشان دو ماه مهلت داده شود یا وقت داده شود تا همین مسائلی که مربوط میشه به زندان بگرام، مسئولیت های زندان بگرام از انتقالش بعدن تصمیم گرفته شود و این مهلت دو ماهه سپری شده قسمی که اعلامیه هم آمده که در جریان هستند. ما هر چیز زودتر که امکان داشته باشه خانه انتقال کامل مسئولیت های زندان بگرام هستیم و تعداد زندانیایی که به اساس حکم برای
تحصیل
کردن باید
در سوتر
آزاد شوند.
آقای فیضی علاوه کرد که توقیف زندانیان از سوی نیروهای آمریکایی و عدم تحویل دهی آنها به حکومت افغانستان تخطی از توافقنامه واگذاری امور زندان بگرام به افغانها و نقض حاکمیت ملی این کشور است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که بیش از 70 زندانی که محکمه بر رهایی آنها حکم صادر کرده است هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی به سر میبرند. وی با آنکه بر رهایی این افراد و تحویل دهی سایر زندانیان به حکومت افغانستان تاکید کرد، ابراز امیدواری نمود که این موضوع بر مذاکرات بر سر موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن سایه نیفگند.
امیدوار هستیم که هیچ نوع تأثیری را بالای مذاکرات ما که در حال جریان است نداشته باشه. حکومت افغانستان میخواهد که سند امنیتی را با ایالات متحده آمریکا به امضا برساند، چون که بخشی از سند استراتژیک است. مرحله دوم مذاکرات ارتباط به سند امنیتی قسمی که شما در جریان هستین آغاز شده. ما خواهان امضای چنین یک سند با ایالات متحده آمریکا هستیم. البته شرایط خود داریم، خطوط سرخی است که حاکمیت ملی افغانستان، منافع ملی افغانستان، هر دوش موارد است که در قسمت هرگز معامله صورت نمیگیره. اما در کل ما خواهان امضای چنین سند با ایالات متحده آمریکا هستیم. گسترش روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا میباشد.
ایمل فیضی میگوید که آمریکا در حال رهایی یک تعداد از زندانیان را تهدید امنیتی به خود میداند که اسناد و شواهد در مورد این افراد در اختیار ندارد. افغانستان و ایالات متحده آمریکا قبل از امضای سند مشارکت استراتژیک در ماه می سال جاری توافقنامه را در زمینه واگذاری مسئولیت های اداره زندان بگرام به جانب حکومت این کشور امضا کردند، زیرا این مسئله یکی از پیش شرط های اساسی حکومت افغانستان برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا به حساب می آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان تایید می کنند که تعدادی از مقام های پیشین طالبان برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح به قطر سفر کرده اند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر رسمی نبوده و حکومت افغانستان در جریان آن قرار ندارد. از سوی دیگر برخی از آگاهان سیاسی می گویند آمریکا در تلاش آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان در قطر بدون حضور حکومت افغانستان است. فتی محمد بها گزارش میدهد.
گزارش ها می رسانند که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با مخالفان حکومت افغانستان را در قطر دوباره آغاز کند. برخی از رسانه ها گزارش دادند که تعداد از مقام های پیشین طالبان به شمول ملا وکیل احمد متوکل و ملا عبدالسلام ضعیف و یک آگاه امور سیاسی وحید مژده به این هدف به قطر سفر کردند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کرد که ملا ضعیف و وحید مژده هم اکنون در قطر به سر میبرند. به گفته مولوی شاهد این سفر رسمی نبوده و حکومت افغانستان در جریان آن قرار ندارد، اما رفتن این افراد به هدف نیز بودن نمیتواند.
این حقیقت دارد که ملا سلام ضعیف و مژده سفر کردند. البته بدون شک که ملا ضعیف و مژده با طالبان همدردی دارند و قسمی که به شما معلوم است در مورد آنان معلومات هم دارند. از تبصره ها چنین برمی آید که آنان از طالبان به نحو نمایندگی می کنند، اما غیر رسمی. پس بعید نیست که سفر این افراد به قطر یک معنی دارد و این سفر بی مفهوم و بی معنی و بی منشأ صورت نگرفته است.
اما آقای شاهد تاکید میکند که مشکل کنونی افغانستان پیچیده بوده و تلاش های صلح باید به طور هماهنگ از سوی تمام طرف های درگیر به پیش برده شوند. گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان مسلح در قطر حدود یک سال پیش از سوی طالبان متوقف گردید. گروه طالبان موضع مبهم ایالات متحده در این گفتگوها را دلیل اساسی این تصمیمشان عنوان کردند. از سوی دیگر شمار از آگاهان سیاسی افغان نیز تایید میکنند که چندین تن از اعضای سابق گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح به قطر دعوت شدند. احمد سیدی، یکی از این آگاهان، میگوید آمریکا در تلاش آغاز اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان است.
از کابل مولوی متوکل و آقای وحید مژده خواسته شده بودن. از آقای وحید مژده خبر نداره، متوکل رفته. اشخاص دیگری که در اونجا حضور دارن مولوی ضعیف است، مولوی نجیب الله سابق کنسول پشاور است، مولوی عبدالعزیز است، سید طیب آقا است، آقای معتصم است و همچنین سابق وزیر تحصیلات عالی اونا هستند. اینا در قطر امریکایی ها میخواهند که مستقیما با طالبان مذاکره کنند. این مذاکره دولت افغانستان سهمی ندارد.
حکومت افغانستان در مورد سفر این افراد به قطر تا اکنون تبصره نکرده است. گزارش ها مبنی بر تلاش ها برای آغاز گفتگاه های صلح با طالبان در قطر در حال منتشر می گردند که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به پاکستان سفر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محکمه علنی 22 تن از متهمان دخیل در قضیه سقوط کابل بانک امروز پایان یافت. رئیس محکمه اختصاصی کابل بانک در آخرین روز محکمه گفت بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اثبات اعتراضات و قناعت متهمان، نتیجه نهایی این محکمه را در روزهای آینده اعلان می‌کنند. مدیریت تصفیه کابل بانک بعد از بررسی اسناد قضیه سقوط کابل بانک 22 تن را در این قضیه مقصر دانست. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
در آخرین روز محکمه علنی متهمین قضیه سقوط کابل بانک، سه تن از کارمندان پیشین و رئیس کمپانی امنیتی این بانک جهت ارائه دفاعیه هایشان به محکمه حضور یافتند. طارق میران عامر آیتی، کمال ناصر کرور مسئول بخش بانکداری، محبوب شاه فروتن کارمند اسبق پیروی از قانون همراه با وحید الله فیروزی رئیس پیشین کمپانی امنیتی کابل بانک پس از شنیدن ادعای سارنوال دفاعیه هایشان را با محکمه ارائه کردند. سارنوال موظف این اشخاص را متهم کرد که در تصویب قرضه های غیرقانونی امضا نموده و از جریان اعطای این قرضه ها آگاهی داشتند، اما این افراد ادعای سارنوال را رد کرده و گفتند آنان صلاحیت اجرای قرضه ها را نداشته و در ترکیب هیئت عامل و نظارت هم شامل نبودند.
حالا یک قدر موارد جور شده بوده که نه ما نه تفتیش در واسان با ما نه تفتیش خارجی فهمیده بود که جل در اون دو جلسه که ما اصلا موجود بودیم امضا شده باقیمانده شده ما امضا کردیم و نه یا نه در تصویب اگر ما امضا می کردیم یا نه می کردیم چون حیات عامل نبودیم در اون تصویب شغلت نداشیم.
طبق پالیسی که از طرف حیات مدیره تعیین شده بود ما لست رو مطابقت می دادیم و برویت از اون لست ما در رو امضا کردیم. حیات منیجمنت بانک یا حیات عامل بانک ما هدایت داده بود که شما لست مشتری ها را با لست های سی موجود چک کنید، بعد از چک کردن شما یک کپی شده می آمدیم و امضا کنید.
سارنوال موظف وحید الله فیروزی را نیز متهم کرد که وای در سه قرضه بزرگ امضا کرده و در اعطای قرضه ها شریک بوده است، اما وحید الله فیروزی که خودش را مسئول کمپانی امنیتی کابل بانک پیشین معرفی می کند ادعای سارنوال را به اساس خوانده و گفت که وای من حیث مسئول کمپانی امنیتی در این قضایا من حیث شاهد امضا کرده است. آقای فیروزی میگوید وای هیچ مسئولیت در بخش اجرای قرضه نداشته و کارمند کابل بانک هم نبوده است. محکمه علنی متهمین قضیه سقوط کابل بانک یک هفته قبل آغاز گردید. در روز اول این محکمه رئیس و معاون پیشین این بانک جهت ارائه دفاعیه هایشان حضور یافتند، اما در روزهای بعدی شماری از مقامات دی افغانستان بانک و کارمندان عادی کابل بانک جهت ارائه دفاعیه هایشان به محکمه حاضر شدند.
ساعت 6:47 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در آینده نزدیک مراکز رایدهی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشخص خواهند شد. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تامین امنیت این مراکز بسیار مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات در 16 حمل سال 1393 برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تعیین گردیده است. فریبا وایدی از کابل گزارش میدهد.
هرچند شماره زیادی از اعضای ولسی جرگه با تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده مخالفند، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا دو ماه آینده مراکز رایدهی را اعلام میکند. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون میگوید که تعداد این مراکز به 7000 میرسد و برای تامین امنیت این مراکز با مقام های امنیتی کشور صحبت میکند. وای که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که نبود امنیت هنوز هم یکی از مشکلات عمده بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد.
کمیسیون انتخابات مراکز انتخاباتی را سروی کرده، با سیستم جدید جی پی اس موقعیت ها مشخص شده، در حدود 7000 مرکز پیش بینی شده. تا 2 یا 3 ماه دیگه مراکز انتخاباتی را ما به جانب نیروهای امنیتی شریک می‌سازیم که تا 1 سال دیگه فرصتی که وجود داره نیروهای امنیتی باید بالای امنیت مراکز انتخاباتی با ما اطمینان بده.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 1.5 سال بعد برگزار گردد. حدود 1 ماه پیش کمیسیون مستقل انتخابات 16 عمل سال 1393 هجری شمسی را رسما زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد. اما این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات با مخالفت شدید شورای ملی روبرو شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که به دلیل سردی هوا و برفباری ها ممکن شمار زیاد از مردم در مناطق سردسیر کشور در انتخابات اشتراک کردن نتوانند. نور اکبری نماینده ولایت دایکندی و رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه.
ولایت سردسیر مخصوصا کوهستانی شامل بامیان، دایکندی، بادغیس، جوزجان، بدخشان و سایر ولایات قطعا اونا از استعمال رای و حضور در رای گیری محروم میشه. در اون زمان نه هیئتی از کمیسیون قادر است که در اون مناطق گشت و گذار بکنه و نه مردم قادر است که از یک قریه به قریه دیگه عبور و مرور بکنه. 16 حمل را که اینا برای روز رای گیری تعیین کردن، ای هم مطابق قانون اساسی نیست. اینا 100% کار سیاسی را به نام قانونی پیش میبرن. هدفشان این است که مردم در رای‌دهی شرکت نتونن.
اما کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این انتقاد ولسی جرگه میگوید که تاریخ برگزاری انتخابات با نظر داشته قانون اساسی کشور تعیین شده است.
6:50 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مسئولان امنیتی در ولایت هرات 3 تن را که قصد حملات تروریستی در داخل کنفرانس انسجام حکومت داری در ولایت هرات را داشتند بازداشت کردند. 2 تن از این افراد با استفاده از لباس های زنانه محلی ایران داخل شدند و این کنفرانس را قصد داشتند که از سوی پلیس شناسایی و بازداشت گردیدند. از نزد این افراد مواد مسموم کننده همراه با برچه و پنجه بوکس به دست آمده است. چاپور صابر هرات گزارش میدهد.
گزارش های اولیه به نقل از مسئولان پلیس در ولایت هرات حکایت از آن دارد که این افراد با استفاده از یک اراده موترسیکل قصد داشتند وارد کنفرانس انسجام حکومتداری در ولایت هرات کردند. در این کنفرانس شماره از مقامات مرکزی و محلی اشتراک داشتند. این برای نخستین بار است که 2 تن از مردان با استفاده از لباس زنانه قصد حمله بر مسئولان دولتی افغان را میگیرند. این افراد تنها خود را با لباس های زنانه نپوشانیده، بلکه موهای مصنوعی بلند به صورت آرایش کرده مانند زنان یکی دیگر از برنامه آنان برای رسیدن به این هدف خوانده شده است. جنرال عبدالحمید حمیدی عامر امنیت قماندانی امنیه هرات به خبرنگاران گفت این ستن میخواستند حملات تروریستی را به داخل کنفرانس انسجام حکومتداری انجام دهند. وی گفت این افراد مواد مسموم کننده همراه با چند قبضه برچه و بوکس پنجه را با خود حمل میکردند که از سوی پلیس شناسایی و بازداشت شدند.
تعداد 3 نفر که 2 نفر به نام های فرید و سید امید لباس زنانه به تن کرده بود و توسط سید عبدالغفور نام که سوار بر یک اراده موترسیکل بودند میخواستند به هدف نامعلوم داخل تالار شوند. نزد از این افراد اسپری یعنی مواد بیهوش کننده یک برچه بوکس پنجه بود میخواستن داخل تالار شوند. تن از طرف موظفین و کارمندان مدیریت استخبارات قماندانی امنی ولایت هرات ما دستگیر شدند.
مسئولان امنیتی از جزئیات بیشتر پیرامون این قضیه خودداری کرده و برای خبرنگاران اجازه مصاحبه با این افراد را ندادند. استفاده از لباس زنانه برای انجام حملات تروریستی زنان ولایت هرات را خشمگین کرده و واکنش آنان را نیز برانگیخته است. زنان در ولایت هرات از وضعیت کنونی نگرانند و از دولت افغانستان میخواهند که این افراد را به اساس قانون شرعی مجازات کنند.
که میبینم اینا رو بند به بند از اینا جدا کنم، اینا ریله ندم، اینا رو به سفید تلویزیون همتا علنی نشوندم، همی حالا کم بگذارین که ما دنها اینا رو سنگسار کنیم که قلب ما کفیدی عدلی نمار بد میکنم، روی در به ما نشونده که ما اینا نالب کنیم، خدا نالب کنیم، نایی فهمید جوانا ما کرده که نکشته میشم به لباس زنها نبیم، نه ابری ما زنها کار بردم، اگه اینا دو تا ادام کنم ما هم رضی میشم از دولت، همه پاخو جمع میکنم،
کلن باید ادام بشم تحت شرایط، نباید اینجور آدم رو آزاد بذاریم بگردم. دوباره که اینا رو ول کنیم، دو تا دیگه دوباره میان باید ادام بشن که درس عبرت برای بقیه بشه.
این رویدادها زمانی صورت میگیرد که میاد خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی نزدیک میشود. باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند با رخدادهای موجود در این شرایط نگران وضعیت امنیتی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری رادیو آزادی.
خالد حسینی نویسنده رمان پرفروش گودی پرانباز میگوید با نوشتن کتاب تازه اش خواسته است پل ارتباط انسانی میان مردم افغانستان و غرب را ایجاد کند. خالد حسینی از ایالت کالیفرنیای آمریکا در مورد تعهدات خود به مردم افغانستان صحبت کرده و میگوید نوشتن 30 رمانش را تمام کرده است. جزئیات در گزارشی از آرش همایون.
نویسنده افغان خالد حسینی که با نوشتن رمان پرفروش گودی پرانباز شهرت جهانی یافت و بعد هم رمان هزاران خورشید تابان را نوشت، اینک 6 سال بعد از نشر نخستین رمانش میگوید نوشتن 3 رمان را تمام کرده است. خالد حسینی که در سال 1965 در شهر کابل به دنیا آمد و در امریکا تحصیلاتش را در رشته طبابت تمام کرده است، تا سال 2005 به حیث دکتر در یک شفاخانه لس آنجلس امریکا ایفای وظیفه می کرد. خالد حسینی می گوید با دوری از مکتب هنری رومانتیزم که می تواند بین فرهنگ ها فاصله ایجاد کند، وی می خواست یک پل ارتباط انسانی را بین مردم افغانستان و غرب ایجاد کند. خالد حسینی در اخیر هفته‌ای که گذشت در ایالت کالیفرنیا با صحبت در مورد تعهداتش در برابر مردم افغانستان گفته است، هنوز هم در غرب افسانه‌هایی در مورد این که افغانستان تا اکنون هم درگیر قرن 12 است وجود دارد. یک عنصر رومانتیک و این که افغان‌ها گویا از غرب متنفرند نیز در آن دخیل است. خالد حسینی می گوید مردم افغانستان طبعاً در مورد عملیات‌های شبانه و تلفات افراد ملکی شکایت‌های دارند. این واقعیت است که آنها قوای خارجی را در کشورشان نمی‌خواهند، اما آنها محاسبه‌شان را کردند و تصمیم گرفتند که دلیل خوب برای بودن آنها وجود دارد و آن را به چشم اشغال نمی‌بینند. به گفته خالد حسینی، نمایشخانه نوتینگهام و تئاتر امگان لیورپول امتیاز نخستین نمایش تئاتری رمان گودی پرانباز را حاصل کردند. خالد حسینی در سال 2003 رمان گودی پرانباز را نوشت و این رمان تا اکنون در 70 کشور جهان ترجمه و چاپ شده است. رمان گودی پرانباز که در مورد یک پسر جوان باشنده وزیر اکبرخان به نام امیر و نوکر هزاره پدرش نوشته شده است، حوادث مربوط به سقوط نظام پادشاهی، تهاجم اتحاد شوروی، مهاجرت‌ها و دوران حاکمیت طالبان را در افغانستان در بر می‌گیرد. رمان هزاران خورشید تابان در سال 2007 چاپ شد و تا اکنون 38 میلیون نسخه این دو اثر خالد حسینی فروخته شده است. خالد حسینی گفته است طرح رمان تازه‌اش را که و کوها انعکاس دادن نام دارد را تمام کرده است و این رمان در ماه می سال جاری چاپ خواهد شد. خالد حسینی که به حیث سفیر حسن نیت کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد کار می کند می گوید استفاده از جنگ برای سرگرمی عامه درست است، مشروط بر آن که مسئولانه صورت گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر غزه جریان دارد و تلاش‌های بین‌المللی برای ختم این خشونت‌ها هم ادامه دارند، سرمنشی ناتو گفته است پیمان ناتو در امور شرق میانه مداخله نخواهد کرد. در این حال سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون روی مصر است تا راه حل را برای ختم بحران غزه با مقامات مصر جستجو کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
در حالی که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد برای حمایت از تلاش‌ها جهت ختم خشونت‌های جاری بین اسرائیل و حماس راهی مصر است، مسئولین صحی در غزه گفتند 10 تن دیگر در اثر حملات هوایی نیروهای اسرائیلی امروز در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است در جریان شب گذشته 80 حمله هوایی را انجام دادند. اردوی اسرائیل گفته است ساختمان‌هایی را هدف قرار دادند که گمان می‌رود مقامات ارشد حماس در آنجا مخفی‌اند. در این حال گفته می‌شود که حماس نیز حملات راکتی بر اسرائیل را افزایش داده است. در این حال کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و رهبران کشورهای عرب در منطقه صحبت نموده است. خانم اشتون این موضوع را حین رسیدن به بروکسل جهت شرکت در اجلاس وزرای خارجه و دفاع کشورهای اتحادیه اروپا به خبرنگاران بیان داشته چنین گفت: من به خاطر تلفات جانی خیلی ها نگرانم، اما من برای یک مدت طولانی به صورت مکرر گفتم که ما نیاز داریم تا یک راه حل دائمی را برای غزه دریابیم. من برای 3 بار در آنجا بودم و ما باید راههایی را دریابیم که از این گونه حملات راکتی خشونت آمیز جلوگیری شود. چیزی که ما دیدیم و باید ما امنیت و سال را برای مردم منطقه بیاوریم. این بیانات خانم اشتون در حال ایراد شده است که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد راهی مصر است و قرار است از اسرائیل هم دیدن کند. در این حال اندش فاک راسموسن سرمنشی ناتو گفته است حالات جاری در غزه و سوریه در اجلاس وزرای دفاع و خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
Let me stress that NATO is not involved.
بگذارید تاکید نمایم که ناتو در پروسه سال شرق میانه دخیل نیست و نقش را برای خود نمی‌بیند. ولی با آن هم من از افزایش خشونت‌ها در غزه و اسرائیل نگرانم و به سبب مرگ مردم بی‌گناه در اسرائیل و غزه متاثرم.
میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشان. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.